سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه دې تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبرې لاندې وویل چې دی د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولي کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم ورته اقدامات وکړي. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خپره شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو او تجارانو غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېر اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 13 میلیونه ډالر وپلولل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. و دېرش کلن فضلوف په دې تور په وکاله باندې محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټپالو ګڼي او بندیزې پرې لګولی دي. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته بیا کتنه وکړي، خو د اګست په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بیپولي خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې اصولو 250 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوالې ازادۍ د ارزونې له مخې په هغو هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادي پکې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 1600 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي د اورونې مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینه په تاریخي ښارګوټي کې روزل شوو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت والي خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربه استرالیا یو ګول وکړ. پرون په بله نیمه پای لوبه کې اسپانیا سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې او پای لوبې ته ووت. د راتلونکي شنبې په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پای لوبه ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. په باور چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنې الا دوه کاله پوره کېدو وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان او په ځانګړي ډول د میرمنو په اړه څه ویلي دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د دې سره جوخت بیا په سویل کندهار کې یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو پاتې دي د زړه درد سره شریک کړی دی.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیر صاحب نو موږ ټول انسپیان یې له تورلو بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راسي.
په دې به هم درته راپور ولرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګیدنې له امله د قربانیانو شمیر 1600 ته لوړ شوی دی. او په دې به هم درته راپور ولرو چې په تخار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې برق نه لري.
ګرد عمر کې موږ برق نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټول مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کې استفاده کوي. نور د برق دغه نسته نه لرو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مخواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. انتونی ګوترش په خپلې ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په افغان نجونو ښځو د لګېدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان له یادونه باسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي رئیسې سیما بهوس طالبان تورنوي چې د افغان نجونو ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پرون یې اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثباته او پیاوړی دی. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایه رئیسه سیما بهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د اغلې بهوس له قوله پرون خپره کړې، پکې راغلي طالبانو د څه باندې 50 فرمانونو، حکمونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پریښی او د دوی یوه ازادي هم ترې خوندي نه ده پاتې. هغې زیاته کړه طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تله دا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمیشنر یې هم پرون خپره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاته کړې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسلو په اړه څارنې مستند کولو او ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالانې هم وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمه کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې یې جدي ګامونه پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرضیه فیزي وایي
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي، خو دوی دغه اقدام تروسا پوری ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تروسا پوری خاموشي اختیار کړې ده دا هم موږ ته سوال برانګي زده.
یو بل افغان فعال ملاله خونزاده بیا وایي تیر دوو کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بنیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزه کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه دوی د دې کال لپاره خپل شرایط لري چې له دې شرطونو څخه یو مهم یې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی دی. د طالبانو اوسنی رژیم افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او سیاسي ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له امله یې افغان نجونې او ښځې د طالبانو دا دوره هم د خپلې راتلونکي لپاره د مخکینۍ په څیر تیاره بولي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. بل پلو بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ ونه شي. انتونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان ویل متحده ایالاتونه به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د عملي کولو او په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو دوه کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نه کړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کال پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نامل کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسول وګڼي. خغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that is
موږ له طالبانو سره د هغو ژمنو په اړه حساب او کتاب ته دوام ورکو چې له موږ سره یې کړی او تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې موږ او د نړۍ لسګونو هیوادونو طالبانو ته په واضح ډول ویلي چې له دوی سره به د نړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لاره تر هغه بندې چې د نورو مسلو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی تیر ورځ له امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعال مریم کریمی
د ډېر د تاسف فر د چولې تر اوسه د طالبانو د کړنو په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولی شي چې بدلون راولي. دغه شان د نړۍ مرسته مهمه ده. باید د نړۍ هېوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واک ټینګولو وروسته افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او پر ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هره برخه کې بې اغېزي کړې دي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
آر اس اف یا د بی پلو خبري اعلانو سازمان وايي چې په تیرو لسو ورځو کې نه خبري اعلان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سری ډول نیول شوې دي. د دې سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر د ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د نښنې وړ وکړه او د طالبانو حکومت غوښتل چې د خبري اعلان ژر تر ژره خوشې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بی پولی خبری اعلانو سازمان آر اس اف وایي په تیرو لسو ورځو کې په یوې بې سرې ځپنه کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نه خبری اعلان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سری ډول او د نیولو د لامل له څرګندولو پرته نیول شوي دي. د بی پولی خبری اعلانو سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر انتوان برنارد ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې طالبان د خپلې واکمنۍ دوه کلنې لمانځي بی پولی خبریالان یا رسف د ټولو هغو خبریالانو د بی قید او شرط خوشی کیدو غوښتنه کوي چې لا هم د دوی په بند کې دي. خغلی برنارد زیات کړه
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ دی. آر اس اف د طالبانو له باصلاحیت چارواکو څخه غواړي چې د نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو امر وکړي او په پای کې د مطبوعاتو ازادي په رښتینې ډول تضمین کړي. رژیم په بشپړ ډول د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونې مسؤول دی.
د ښاغلي برنارد د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله ابدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغانمل، عطا الله عمر او پرویز سرګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي چې له وحید رحمان افغانمل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم سرګن نه دی. د عطا الله عمر یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شوی، نوموړی د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او د نیولو لامل یې نه دی څرګند شوی. دی د طالبانو حکومت څخه د ښاغلي عمر د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه زموږ پوښتنې سواب نکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤول ظریف کریمیان په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا د نه خبریالانو نیول تاییدوي خو وایي
اطلاعات هم که به اساس
هغه معلومات چې د چارواکو لخوا خبره شوې ده چې د دوی نیول رسنیز کارونو پورې اړه نه لري، په داسې حال کې چې امکان نه لري نه خبریالان په بند کې وي او د دوی رسنیز کار پورې اړه ونه لري.
د بې پولي خبریالانو سازمان ارسف د معلوماتو له مخې د افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بیپودی په ګډون چې د روان کال د جنوري میاشتې په 8مه نیټه نیول شوی ټول دولس خبریالان د مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موردل چې د بې پولې خبریالانو سازمان ویلي و چې په افغانستان کې په تیرو لسو ورځو کې نه خبریالان نیول شوي دي. ورخو بیا د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د یوې تازه اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی دی. دغې شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې کېدو په مناسبت په خپلو خپره کړې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه په ځانګړې راپور ورکوونکي نیوکه کړې ده چې تر اوسه یې د افغانستان د بشري حقونو واقعي انځور نه دی وړاندې کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې دوه په مناسبت د ویلامي خبرولو سره ویلي چې په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د خوځو او جنونو په وړاندې د طالبانو لوري سخت او زوریدونکې محدودیتونه لګول شوې دي. دغه شورا د سه شنبه په ورځ د یو ټویټ لارې په خپل خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تیر دوه کلونو کې خوځو او جنونو په قصدي ډول له کار زده کړو او نور ازادۍ څخه محرومي کړې دي. هغه چې طالبانو بیا تل رد کړی دي. په دې اعلان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د بشري حقوقو پاړه په ځلو خپل اخیستنې د بیلابیلو راپورونو لاله شریک کړي، خو لا هم په افغانستان کې بشري حقوقو په ښکاره ډول نقص کیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سرپرست استازي او دغه شورا غړي نصیر احمد اندیشه بیا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي راپور ورکوونکي نیوکه کوي. خغله اندیشوی سره لدی چې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي شته او فعالیت کوي، خو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص لبده بدتر شوی دی. نو موړی وی
چنان میکانیزم نظارتي
د بشري حقوقو په برخه کې د څار یو منظم میکانیزم جوړول یو له مهمو غوښتنو څخه ده. سره لدی چې ځانګړي راپور ورکوونکي شته، خو د څار یو منظم میکانیزم د راپور ورکولو یو منظم میکانیزم چې هر اړخیز ځواب ویونکي وي تر اوسه نشته.
د وجود داشته وشه ته هنوز نشته.
د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د غشان په خپل اعلامیه کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیتونه پیژني، خو طالبانو بیا دروان ستونزې یوازنی حل نړۍ سره تعامل او دوی په رسمیت پیژندل پګوته کړي. موږ هڅه وکړه چې دغه اعلامیه او څرګندونه په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی وین زبیولا مجاهد دی راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې خزینه فعال سوفیا اوریا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د ملګرو ملتونو کمزوري عمل د اندېښنې وړ ښیي. نو موري وی د ملګرو ملتونو یوازې اعلامیه د افغانستان ستونزې نشي حل کولای.
د اواله سره طالبان راغلي تر اوس مهاله سخت دریزی ډیر سوی ده. د حقوق بشر نقص ډیر سوی کم سوی نه ده، ډیر سوی کم سوی نه ده. زه د په نظر یم دا مسائل د خبرې او دا گزارشونه هیڅ یو نتیجه هم نه لري. یو فکر کوم چې دا نړۍ خپل غوړي افغانستان کې داسې حواله توسي.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان څو ځلې د افغانستان په اړه غونډې کړې او دوه ځلې خپل لوړ پوړي پلاوي هم طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته لیږلي دي، خو طالبانو په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د ټینګېدو لپاره د یو ملي ډیالوګ وړاندیز کوي، خو طالبانو له دې وړاندې په ظلمونه ادعا کړې چې دوی د افغان میرمنو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا په هوایي الوت کې د اورلګیدنې له امله د قربانیانو شمیر تر سلو اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 116 تل ور شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نمونه له رسنیو سره شریک شوی دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتن گرینوی چې دا ډیر سخت ماموریت دی او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی، په کار دی چې لږ خمه کار واخلو. د سیشن بی پورس 22 تنه مواد سمیته واستول شول. په دغو موادو کې ایکسری ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورون کې په سیمه کې لهم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور له مخې د اور لګیدو اونۍ پوره شوه او د سیمې ځینې اوسیدونکي لهم د موقتی برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په اخره کې د شنبه او یکشنبه پورزو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریشي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسي هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګیدو پر مهال برق په مناسب وخت نه قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمیر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي او په لاړ سپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د شاکو او نور اړین وسایل له کوم ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 20% سوسیدلې سیمه پلټلې ده. د یالت گورنر خبرداري ورکړې ده چې شای پولیسکونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شوی خپلوانو د ډي ان ا په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 43 تریتم شوی کسانو د ډي ان ا سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوی دي. د پڅ باندې وی پیړې کې د اور لګیدو تر ټولو بده پېښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په شمال کې ته خار ولایت لار شو د خار د شکاسم له سوالي اوسیدونکو وای د لوی لارې خرابوالی په هنه روختیا برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیر شو کلونی کې ورته پاملرنه نه ده شوی. تفصیل په دې راپور کې
د تخار د شکمش ولسوالي اوسیدونکو د سړک له خرابوالی او د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د نموړي ولسوالۍ وستونکو وای په 13 کلونو کې پر نامنو او جګړو سربېره د دغه ولسوالۍ د پخوانیو جهادي قومندانانو ترمن سیمیز مخالفتونه هغه عمده لاملونه وو چې لامل یې په شکمش کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. د نموړي ولسوالۍ د ښار یو وستونکو ادریس سلمی آزادۍ راډیو ته وویل
امنیت بهتر شوه. مجمعات اسلامي مردم خوش است، مگر تنها امنیت
کو امنیت کو برخه کوم استون زنسته موږ ډیر خوش یو چې اسلامي امارت شو امنیت تامل کړی دی. خو د امنیت تر څنګ خلک د سہولتونو لپاره کار شوونی او روزنی او پراختیايي پروژو ته اړتیا لري. مشتمل روچ د اسلامي امارت لوړ پوړي چارواکي زموږ ژغ غواوري او په یاد ولسوالۍ ټولګټ پروژې په لیکړي ترڅو د خلکو ستونزې هوارسي.
د شکمش وسیدونکو وای د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره په یاد ولسوالۍ کې د امنیتي ننګونو او د ذات البینې شخړو لمن راټول شوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیايي پروژو کار پیل کړي. د دغه ولسوالۍ یو قومي مشر عنایت الله وای
میخوام از امارت اسلامی که در منطقه ما سرک ساخته شوه و
مجد اسلامی امارت چارواکو غشتنه کوو چې د اشکمش ولسوالۍ عمومي سړک په اساسي ډول ورغوي او زموږ لپاره د برېښنا بند جوړ کړي ځکه په دې ولسوالۍ کې د اوبو پریمانه سرچینې موجود دي ترڅو د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن سي.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی راز محمد وای د برېښنا پر نشټوالي سربېره په هنه روغتیا د څښاک اوبه زراعت او د سړکونو خرابوالی دا هغه برخې دي چې په تیرو 16 کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
برخ دا ټولو خلکو ته معلوم هم ده او بهترینه خبره دا ده چې موږ بیخي ګرد عمر کې موږ برخ نه دی راغلی او نه لرو او دا خلک ټول مشکلات لري او د دې سولرو په خاطر باندې دغه کې استفاده کوي نور د برخ
د دغه ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې کار پیل شي. د شکمش ولسوالۍ د 6.5 کیلومتر واټن په درلودو سره د یاد ولایت مرکز تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري. نوموړي ولسوالۍ د تخار پر بنګي او چال ولسوالیو سربیره د بغلان گزرګای نور بورکا او د کندز خان آباد ولسوالیو سره پوله لري.
و مورید الله چې د تخار ولایت اوسیدونکو د برېښنا په هنی او همدارنګ د سرکونو د خرابوالي لامل شکایت درلود. اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې لز د کړو پاتې زده کوونکي وای راتلونکي به برخلي کړي. تفصیل په دې راپور کې
دیر لسکلنی رنا د کندهار شار په یو لیسه کې اتراتم ټولګي زده کړی کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یې وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه شه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګۍ اخري امتحان ورکړې نو موږ ادارې ته وغوښتلو، مدیر صاحب، نو موږ ټول همصنفیان یې هلته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی شئ چې اطلاعنامو ته راشئ، نور تاسې نشئ کولی چې مکتب ته راشئ. نو موږ ټول ډېر غمجن اوسولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه شوی، ځکه چې زه ډېره غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نشم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته ډېره غمجنه وم.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم خپل په کور کې، خپل په تیر سو درسونو پسې ډېره هرمان کوم چې کاشک بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ نه یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه زده کوونکی دی چې شاوخوا یو میاشت وړاندې له شپږم ټولګي څخه فارغ شوه، خو وایي په ښوونځي کې ورته ویل سوي چې نور دی ناراضي. دا وایي د نورو زده کړو نه کولو له امله دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي په فراغت یې هیڅ خوشحالي نه ده کړې او نورې ټولګیوالې هم غمجنې وې.
مکتب سره تللم، مدیر صاحب راته وویل بله نور مکتب بند سو، بله مرض یوازې اطلاعنامو ته راسي.
اصلاح د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي ورته خلاص او دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې زموږ سینګور سیمپونه رالک، زه غواړم خپل وطن خدمت وکړم. ډاکټرانی سو نور وطن مشتار اړتیا لري.
د رڼا او اصلاح په څیر دا مهال میلیونونو نجونې راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
ستاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګه یم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا درې کاله کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولی چې تعلیم وکړي. زه دولسم ټولګي کوم. آخرین کال مې ډېر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شوه او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېرې ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وې چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولای شوې چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبانو حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځیو څخه پاتې کړلو، زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو وعدو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي. او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هیواد به څوک ابادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، خزی هم کولای شي هیواد آباد کړي. که خزه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلونو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلي سره برابر خبرې اعلان ته وویل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولیک کې دا غوښتنه کړې ده. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه $1,400,000,000 لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لورې په خبره شوې اعلامیه کې ټولو صرفانو او تجارانو نه غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. و دېرش کلن فضلوف په دې توره په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت د ویبپاڼه د بنسټپالو ګڼي او پرې بندیزې وضع کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 168 ته لوړ شوی دی. ژغورونکو په سیمه کې لا هم د پلټنې عملیات روان کړي دي تر څو قربانیان پیدا کړي. د اورلګیدنې اونۍ مخکې پایله شوه. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه ووهل او کوربه استرالیا په 1 ګول وکړه. د راتلونکي شنبې په ورځ به د انګلستان او اسپانیا ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پایلوبه ترسره شي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم. د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې داور له پیمانی اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړي، څوک یاستی، څه کار کوئ؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمان اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلا د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کیمی ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدې توب احساس کوي، ځکه چې زه هغه ځای کې پیدا سوی یم. سید چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان او د دوی خلک او د نور شینز ماته ډیر
څومره وخت بعد لاړې افغانستان ته د اول ځل لپاره
په سکول کې ومه تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو
2001 کال
کې وو چې موږ بیرته لاړو اول واري زما د کاکوګان واته وو اصلا نه دا غیر لپاره تللې ومه او بعد لاغه به ما کوشش وکړ چې د درس تخواست هر وخت د افغانستان په باره کې ولي کوم وایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته ولته کار وکم خو زما مور پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې ولاړ سم دوی ولا شرایط د شزو لپاره هلته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی او زه په دې باندې خوشاله نه وم خو بیا هم د مور پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور پلار دعا ساب په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم ځکه چې زما مور پلار دعا نسته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کنسول کې په پارلمان کې ما چې لیدله پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه خلک وو مال ولی افغانان شاته پاتې
خو کنسول به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبم دا چې خلکو سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دي الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نانوایی سته هلته د رستورانتونه سته افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان سته خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کنسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط ممچې درلودل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خواخې سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانانم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره هغه د کور حس لري په سیمه کې چې اوسه یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخس ما کور ته زالت لوی سوې عملته می سکول ویلې دی حالت هغه خلک پیژنم نه چې حالت سره لوی سوې ما مثلا زما مور پلار پیژنې زما فامیل پیژنې نو زما کور دی خو از دا احساس کوم چې ز د افغانستان سره وتلې ما ز په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلې ما شاید دا احساس کوم چې کاش کې خپل په وطن کې وای کاش کې خلک په انګلستان کې ماته نسوې ویلې چې ته خارجي یاته ځای سره نه یې نه دا سي خلک ډیر سته او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو په ما باندې کې
په ځای ته ورسېده دا
خو سيده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو وخت داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې دوی مازی یوازې تاسې په افغان په سترګوینې او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په ما باندې کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت ماته مهم دی دوار خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ ده زما د کورنۍ خلک دي د دې خاطر
د تا په څیر باندې الته نور انجونی او خزی هم شته افغانانی مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکې باندې کار وکي څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یو ازي زایم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم ستا چې وس دا څو کال کېږي چې دوی هم کوشش کې خپل کوششونه
کوي ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل او یعنی ریښه هندی او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو دوی هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنې تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې ښځه ته ورسیږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول د زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دې کې درسونه هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا سینه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای سپلاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او
ته وایې تر دې کونسل چې راورسېده یعنی غو والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه د طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدای چې ز کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga masalan leafletuna me deliver kari di khalak me telephone kari di fundraisers me jor kari da da mukhtalif karuna me voluntarily kari di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو ور بیا وخت ورسېدل هغه شی به موکراته وایي رقم شی بی وی او څه هیڅ مدر لودې د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوي کوي چې افغانستان یو شزای ته ورسي دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه پینلی سکی وای امر وخت چې یو نو ز خو درې کاله نو هم چې د افغانستان سره وتلې مې ز چایلد ریفیوجی کرما داخلک او بیا هم دا یو بل جنریشن دا یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي بیا د افغانستان څخه باید بوزي او دا ولی دا اصلا سید چې موږ وای خارجان خرابي کړی دی خارجان داسې کړی سید زمنم دا خبره خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړی دي دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوشینی کېږم په دې چې څه فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي زکه چې انداسي کسان هم ستا چې ډېر شکار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند په خطر کې اچول دی او شهیدان شوی دی په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
دی افغانستان د تیر شل کلن سفر چې د طالبانو مخکې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې موږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډېر زیات درلودلې نجونی مکاتب تللې ډېر زیات لاسته راوړندې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټاپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساعد برابر سوید د شزینې لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسېدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینې لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټ سي. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکت سره.
کلو کې خلک وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي، چې بیا دوی وکوی سي چې د هغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د پلیټ ساس د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړیتوب لرئ، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره. هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفورمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شیانو باندې؟
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي. لدې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22,000 کسان ایستلي چې په دې کې خپله بریتانویان هم وڅ، مګر ډېره برخه افغانان وو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپله افغانستان کې چې هغوی له بریتانیا سره کار کړی او ځانونه په خطر کې دي. حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی؟ د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سیچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست وکړي د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونیټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا، او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده زما حزب نه دی، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوي د دوی خو ډیر کارونه برته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي یو دا دی چې لاندې وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنه بیا فاندنګ کوي سی واخه د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه بل دونه فاندنګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابینسکي خو زه فکر کوم سی د پیسې ستا فاندنګ ستا د دې لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کم استفاده کیږي او که یو هیز بل رقم فکر لري بل هیز بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډپوزټ به نشي ورکولی په دې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغه شرایط خي اول هغه ته کور ورکي دوی ته نه ورکي دا ستونزه سمره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په بریتانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نسته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په د شاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده دا خبره غټ ده تر دې غټ ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
او یو بل مازالم شته وای خپل افغانان نغواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او ځینې نور لوی خارو کې برمنګام ته لاړ شي دغه فکر ولې دوی سره ده
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري یو دوستان یو شی چې په لندن یا په نور ځایو کې ژوند کوي دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي او دا یو او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هر کې ډېر افغانان وختي سته مثلا ته کوي سي سما نه خدای دې وبخشي هغه چې ژوندې و هغه انګلیسي نه سوی ویلې خو خپل کار کوي سوی مثلا په سرک کې راوتله یو افغان ټاکسي ډرایور مخته راتللی یو افغان په دکان کې خپل مشکل ال کوي سوی به له دا چې یو بل څوک سره و یا نه و ایون کده دې انګلیسي از دا نه و دا کوي خپل کار وکړي
مګر په کلی کې یا په لری ځای کې به داسې نه وي
نه په کلی کې او په دا ځای کې افغانان بیا ډېر نسته بیا نسته کوي چې خپل مشکل ال کوي او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي دغه ځای تولار سي دا سي دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي او دا کوم غلط شی هم نه دی او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې دا سي ونه غواړي
صحیح ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامات اوسې مننه
خمروز ترگو دیزه خوڑلیم زی سم دزڑ پسر ویشتلیم ازار مخلاز مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل دوانی دا وچات پاتا کل دوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چه کول میستا وسترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیوانای پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی